شپږ بجې سوې نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. پولیس مشر غنی وایي طالبان د سولې اراده نه لري.
طالب د تیرو څلور شپږ کلونو په پرتله توپیر کړی، بدلون یې پڅ کې دی. لا کرکجن شوی، لا ظالم شوی او لا نامسلمان شوی دی.
د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو راکټي حملو اندېښنې پارولي.
خلکو ته ډېر مشکلات په کندهار کې مریضان ستا چې هغه نور ولایتو ته یا خارج ته ځي.
د طالبانو لخوا د مهمو بندرونو په کنټرول سره خلک د خوراکي او سون توکو له لوړې بیې شکایت لري.
اوس چې کارتر مال اخلي امې طالبان مسؤول اخلي، طالبان مالیات اخلي، امې حکومت مالیات اخلي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. احمد تکل خبري مجله په خبرونو پیلوي.
السلام علیکم. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکی افغانانو په مرګ ژوبله کې د 80% زیاتوالی خبر ورکوي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې څلور نیول شوي خبریالان به ډیر ژر د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. او ایران د اسرائیلو هغه ادارت کړې ده چې وایي تهران د اسرائیلو پر یوه ټانکر بیړۍ په برید کې لاس لري. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي افغانانو په مرګ ژوبله کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 80% زیاتوالی راغلی. د کمیسیون نن د زمري په لسمه په یو نوي راپور کې وویل چې د سږني کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون تر پایه د افغانستان په جګړو کې نږدې 1100 ملکي وګړي وژل شوي او له 3600 زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي. راپور زیاتوي چې په وژل شویو کې 1600 ښځې او 303 ماشومان دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون طالبان په 55%، نامعلوم وسلوال په 22%، افغان دولتي ځواکونه په 15% او داعش ډله په 1% ملکي مرګ ژوبله ګرام بولي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړ، خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جرمني پر حکومت غږ کړی چې د جګړو د پای ته رسولو او د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په برخه کې پر طالبانو فشار زیات کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر او په کابل کې د جرمني د سفارت شارج دافیر ژان هندریک وونتل نن د زمري په لسمه په خپله کتنه کې په افغانستان کې پر روان تشدد، جنایتونو او د بشري حقونو پر سرغړونو اندېښنه وښوده.
د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د وروستیو حملاتو په شدت باندې اندېښنه څرګنده کړله. د حملاتو په نتیجه کې هغه جنگی جنایات او هغه بشر حقونو انا سرغړونې چې سوي دي د دواړو لورو ترمنځ جدي اندېښنې وړو بلل شولې.
ښاغلی هیواد زیاته کړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه په تیره جرمني دی په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او د ملکي وګړو د وژنو د مخنیوي لپاره پر طالبانو فشار راوړي. بیان همداراز وایي چې د جرمني شارج دافیر د افغانستان د سولې له بهیر څخه د خپل هیواد د ملاتړ او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د ملي امنیت عمومي ریاست هغه څلور خبریالان چې نیولې دي له طالبانو سره په همکاري تورن کړي دي او وایي د دوی قضیه به ډیر ژر د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. تیره اونۍ د ملت غږ سیمه ییز راډیو درې خبریالان بسم الله وطن دوست، محب الله عبیدی او قدرت الله سلطانی او اوکاس ثناء الله سیام چې ویلې د سنهوا خبری اژانس لپاره کار کوي د طالبانو تر ولکې لاندې سپین بولدک ولسوالۍ ته له تلو وروسته د راستنېدو پر مهال ونیول شول. ملي امنیت په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي چې دې خبریالانو د زمري په درېیمه نیټه په سپین بولدک کې د طالبانو د وژل شوي مشر ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب عمری په ګډون له یو شمیر طالب مشرانو سره د جنرال عبدالرازق په کور کې کتلي او مرکې ورسره کړي دي. بیان زیاتوي چې د ملت غږ راډیو د فعالیت جواز نه لري او همدارس سنهوا خبری اژانس ویلي دي چې سیام یې رسمي کارکوونکی نه دی. ملي امنیت وایي د خبریالانو له طالب مشرانو سره په مرکو کې هڅه کړې چې طالبان پاک وښیي، پر تروریستي اعمالو یې سترګې پټې کړي او په دې توګه د عوامو ذهنیت د طالبانو په ګټه بدل کړي. د ملت غږ راډیو ادارې پر وطن دوست تورونه لګېدلي تورونه رد کړي او د هغه د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ایران د اسرایلو هغه ادارت کړی د چوي تهران د عمان سواحلو ته نږدې د اسرایلو د تیلو پر یو اړوند ټانکر د تیرې شنبه ورځې په بریټ کې لاس لري. په دې بریټ کې د دې ټانکر بیړۍ دوه کارکونکي چې یو د برتانیا او بل د رومانیا وګړي وو وژل شول. دا بیړۍ چې مالکی یو جاپانی شرکت دی او د لایبریا بیرغ پرې راپېده په لندن کې دیره اسرایلی شرکت سودیاک ګروپ اداره کاوه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیب زاده نن د اګست په لومړۍ نیټه په خپله اونیزه خبري غونډه کې ویل چې دا چې ناامني ترور او تاوتریخوالی د اسرایلو کار دی او زیاته یې کړه د اسرایلو لخوا د دې تورونو هدف دا دی چې له حقایقو څخه پاملرنه بلې خواته شي. له دې مخکې د اسرایلو صدراعظم نفتالی بنت پر ایران تور لګولی و چې ځان د دې پیښې له مسؤلیته باسي. د امریکا سمندري ځواک پرون په یو بیان کې ویل چې د عمان په ساحل کې یو ټانکر بیړۍ د بې پیلوټه الوتکې په برید کې په نښه شوی و. بیان یادونه کړې چې له برید وروسته دوه جنگي بیړۍ د مرستې لپاره د تیلو ویجاړ ټانکر ته واستولې څو تر خوندي ځایه یې بدرګه کړي. او په بوسنیا هرزګوینا کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مشري نن جرمني کریستیان شمیت ته وسپارل شوه. شمیت د اتریشي ډیپلومات والنتین انسکو پر ځای چې په تیرو 12 کلونو کې پر دې دنده کار کاوه ټاکل شوی دی. او دا په داسې حال کې ده چې په بوسنیا هرزګوینا کې دننه او بهر د ملګرو ملتونو د جګپړې استازولۍ د برخلیک او کاري استقامتونو په اړه پوښتنې رابرسېره شوي. د بوسنیا هرزګوینا لپاره د ملګرو ملتونو جګپړې استازولۍ په 1995 کال کې د بالکان د سولې د موافقې په اساس رامنځته شوه. 13 کلن شمیت په جرمني کې د یو هڅاند ایالتي او فدرال سیاستوال په توګه د کار تجربه لري او له لانجمنو پرېکړو نه ویریږي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنو سترو خارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه وریز د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 22. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 22. مزار شریف کې به هم اسمان شین بي د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 22. کندهار کې هم اسمان شین کودل سوی لوړه درجه 9 ټیټه 22. او بل اخر د جلال آباد اسمان بوریز وی د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 22 اټکل سوی ده.
ازادي رادیو ته غوښتنې د راپورونو برخې ته ورزو. ولسمشر غنی وایي طالبان د سولې اراده نه لري او غواړي چې حکومت ورته تسلیم سي. شاغلی غنی نن د کابینې په غونډه کې ویل دا ډله تر هغې د سولې خبرې نه کوي چې د جګړې په میدان کې بدلون رانسي. جزئیات په راپور کې.
جمهور رئیس غنی وایي هیڅ شک نشته چې افغانستان تر یرغل لاندې دی او طالبان غواړي چې تیر د افغانانو د راتلونکو په توګه وټاکي. خاغلی غنی طالبان تورن تل چې د سولې اراده نه لري او غواړي حکومت ورته تسلیم شي. جمهور رئیس غنی د کابینې په غونډه کې وویل دا ډله تر هغه د سولې خبرې نه کوي چې د جګړې په میدان کې بدلون رانشي.
طالب د تیرو څلیرشتو کلونو په پرتلا توپیر کړی، بدلون یې په څه کې دی؟ لا کرکجن شوی، لا ظالم شوی او لا نامسلمان شوی دی. هو طالب بدلون کړی خو مثبت بدلون یې نه دی کړی. نه د سولې، نه د آبادۍ او نه هم د روغې جوړې اراده لري. باید طالب وپیژنئ.
جمهور رئیس غنی پر طالبانو دا تور هم پوری کړ چې بهرنی تر هغری افغانستان ته رادنه نه کړي او اوس مهال دا هیواد تر بشپړ یرغل لاندې دی. خو طالبان برعکس حکومت تورنوي چې د سولې اراده نه لري. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل حکومت په لوی لاس د جګړې پلان لري او دوی به هم ورته غبرګون وښایي. د افغانستان جمهور رئیس امنیتي وضعیت ته هم اشاره وکړه او وی ویل تر راتلونکو شپږو میاشتو به امنیتي وضعیت بدل شي. خو هغه وویل د ښارونو امنیت د حکومت لومړیتوب دی. خغلی غنی دا سمحال د ښارونو امنیت لومړیتوب ګڼي چې همدا اوس په هرات، کندهار او لښکرګاه ښارونو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. پر دې ښارونو د طالبانو د بریدونو وروسته دې سیمو ته د تازه دمو ځانګړو ځواکونو له رسیدو هم خبر ورکول کیږي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل په یادو درې ولایتونو کې وضعیت عادي شوی خو تر خوا د جګړې لپاره ټول احضارات نیول شوي دي. ښاغلی شینواری که څه هم په دې درې ولایتونو کې وضعیت استرالي بولي، خو ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه د دښمن د دې سیمو د ساتلو توان لري.
کوم وضعیت چې مخته راغلی و هلته هغه الحمدلله اوس د اوپراتیفي او تکتیکي قمندانانو د منظم پلانو په بنسټ باندې مدیریت شوی دی، مخه نیول شوې ده د دښمن، او په عین زمان هغه کوم لازم مدافعوي خطونه چې دي په درې ولایتو کې هغه جوړ شوي دي، په استحکاماتو باندې کار روان دی. یعنی په درې وړو ولایتو کې کوم لوی پوځي ستونزه نشته ده.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویاند هرات، کندهار او لښکرګاه کې طالبانو ته تا د درنې مرګ ژوبلې اوښتو خبره هم وکړه، او تر خوا یې وویل چې تېر یوه اونۍ کې د دې ډلې 1323 وسلوال وژل شوي دي. طالبانو روانه اونۍ په هرات، کندهار او لښکرګاه ښارونو بریدونه وکړل، او هلته یې په یو شمېر سیمو کې د خپل پرمختګ یادونه وکړه. خو برعکس افغان حکومت وویل پر دې ښارونو یې د طالبانو بریدونه په شاتم بولي، او دې ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
په همدې حال کې د کندهار اوسیدونکي پر هوایي ډګر تر برید وروسته د ملکي الوتنو بندېدو ته اندېښمن سوي دي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د کندهار هوایي ډګر مسؤل مسعود پښتون ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه شاوخوا 8 بجې د نامعلوم لوري د کندهار پر هوایي ډګر درې توغندۍ تغول سوي، چې یوه یې د هوایي ډګر پر ځغاستلیکه یارنوې لګېدلې، چې یوه برخه یې تخریب سوې. د ښاغلي پښتون په وینا د توغندیو د لګېدو په پیښه کې چا ته ځاني زیان نه دی رسېدلی، خو د موقت وخت لپاره دغه هوایي ډګر ته ټولې الوتنې لغوه سوي دي. د نوموړي په خبره د ځغاستلیکې د بیرته جوړولو کار پیل سوی، او د نن ورځې تر پایه به بشپړ سي.
نیمې بجې به درې راکټ یوه دانه پلنیوي مسکې ته لږ تخریب پیل کړي، نو انشاءالله نن جوړې جوړمې به.
دا په تیرو دوو ورځو کې پر کندهار هوایي ډګر دوهم راکټي حمله ده. د وړمې شپې په پیښه کې چې درې توغندۍ د هوایي ډګر او هوایي لیوا ترمنځ لګېدلې وې، ځاني او مالي تلفات یې نه لرل. په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي پر هوایي ډګر د برید وروسته د ملکي پروازونو بندېدو ته اندېښمن سوي.
هدایت لایم د کندهار اوسیدونکي دا چې پر کندهار هوایي ډګر باندې راکټونه غورځول شوي دي او پروازونه درېدلې دي، دا د خلکو لپاره یوه لویه اندېښنه ده، ځکه عمومي لارې چې دي هغه هم د جنګونو د عمله څخه خراب شوي دي، یا هم په ورځو ورځو به خلک سفر کوي بیا به رسېږي.
زما نوم قدرت الله دی، زه د کندهار ښار اوسېدونکی یم. خلک یې د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي دي، پروازونه بندې ته پرون راهیسې نه څوک تلای سي نه راتلای سي، پروازونه مطلق بندې، رنوې خرابه ده، خلکو ته ډېر مشکلات دي. کندهار کې مریضان سه چې هغه نورو ولایتو ته یا خارج ته ځي د تداوي دپاره، نو زموږ غوښتنه او خواهش دغه ده چې څونه ژر کېږي دغه رنوې جوړه سي او پروازونه د خلکو پر مخ باندې ایله سي.
تر اوسه د دې بریدونو مسولیت چا نه دی منلی. د کندهار پر هوایي ډګر په داسې حال کې عراقي بریدونه کیږي چې په کندهار ښار کې د جګړې نن 22 ورځې پوره کیږي. د کندهار د میرویس روغتون د مسولانو په وینا د دغه جګړو له امله تر 1500 زیات مړي او ټپیان دغه روغتون ته وربلل سوي، چې ډېره برخه یې ملکیان دي، او د متقابلو ډزو، راکټي بریدونو، بمبار او چاودنو له امله مړه او ټپیان سوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د کمیسیون په یو راپور کې په دې اړه نورې څرګندونې هم کړې چې جزئیات یې په یو راپور کې اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د جګړې لامل د ملکی تلفاتو 80% زیاتوالی اندېښمن کړی دی. د کمیسون په خپل راپور کې وایي چې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1600 کسان وژل شوي او 3340 نور ټپیان شوي دي، خو په راپور کې راغلي چې د مرګ ژوبل شمیر بیا د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1214 تنو ته رسیده. د دغه کمیسون ویان او د نشراتو رئیس زبی الله فرهنګ وایي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د جګړې زیاتوالي ته په پام سره د ملکي تلفاتو د زیاتېدو احتمال هم شته دی.
د شپږ میاشتو کې د موږ موندنې ښیي له بده مرغه د جګړه قواعد او اصول نقض شوی ده یو ځل بیا، او دا د سخت اندېښنې وړ ده چې هم طالبان او هم امنیتي ځواکونه دوی پرله پسې د جګړه قواعد او اصول مراعات نه کوي، او د ملکی کسان او ملکی خلق په دې جګړه زیانمنون کی دي. د دا دمو غشتن او د ټول خلک هم داده چې دواله خو دوی باید سولې ترجیحات ورکي.
د راپورونو لمخې په وژل شوو کې 145 خزي هم شامل دي او 141 نورې ټپیان شوي دي. همدارنګه په دې راپور کې 318 ماشومان هم شامل دي چې وژل شوي او 1300 نور ټپیان شوي دي. خو د دې وژنو عاملین څوک دي؟ د کمیسیون په اصلو کې د 45% وژنو پړه پر طالبانو، 22% پر نامعلومو وسلوالو او د 15% پړه پر افغان ځواکونو اچوي. د افغانستان د بشر حقونو کمیسیون په وینا چې ډیری تلفات په ځانمرګي بریدونو، موټر بم چاودنو، د سړک غاړې ماین چاودنو، هدفي وژنو، راکټي بریدونو او هوایي او ځمکني بریدونو له امله دي. د دغه راپور د خپرولو په غبرګون کې د ملي دفاع وزارت ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي وګړو د ژوند ساتنه د حکومت لومړیتوب دی. د دغه وزارت د ویان مرسیال فواد امان:
طالبا عامل اصلی تلفات غیر نظامی ها در افغانستان هستند، به گونه عمدی و مستقیم بالای افراد ملکی حملات.
طالبان د ملکی تلفات و اصلی لامل دی. هغوی په قصدی او مستقیم ډول خلک په نخښه کوي. دوی د خلکو کورونه د اډو او د هغوی ښځې او ماشومان د ډال په توګه کاروي. د افغانستان خلک او نړۍ په دې پوهیږي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د ژوند او ملکیت د ساتنې مسؤلیت لري او دوی په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅې دریغ نه کوي او دوی د عملیاتو پر مهال خورا احتیاط کوي.
به خاطر محافظت مردم از هیچ نواسه و تلاش دریغ نمی ورزن و در جریان عملیات هایشان حفظ جان و مال افراد ملکی در صدر اولویت ها قرار داره و به خاطر حفظ خانه های مردم، به خاطر حفظ جان و مال مردم در جریان عملیات ها ما از هیچ نواسه و تلاش دریغ نمی ورزیم.
خود طالبان ویان زبیح الله مجاهد د بشری حقونو د خپلواک کمیسون راپور او د دفاع وزارت ادعا رد کړه.
موږ دغه نظر را دو. اول خدای د بشر حقوقو کوم کمیسیون چې دوی د کابل ادارې د پروپاګند اداره ده، دا موږ بېطرف نهاد په توګه نه پېژنو. دوم دا چې موږ په دې هېواد په ګڼو سیمو کې معلومات خپاره کړي دي او راپورونه هم خپاره کړي دي چې په د تېر یوه میاشت کې دوی په مختلفو سیمو کې مساجد بمبار کړي دي، د معارف مدیریتونه په ولسوالیو کې بمبار کړي دي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په دواړو خواوو غږ کړی چې د جګړې اصول مراد کړي.
د لوړ زده کړو وزارت د بشري حقونو خپلواک کمیسیون سره موافقه کړې چې د بشري حقونو اړوند یو مضمون په تعلیمي او تحصیلي بنسټونو کې د تدریس لپاره ځای پر ځای کړي. د لوړ زده کړو وزارت وایي هڅه کوي چې د بشري حقونو اړوند مضمون په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د زده کوونکو لپاره تدریس شي.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د بشري حقونو خپلواک کمیسیون سره په یو تازه اقدام کې په ټولو خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې د بشري حقونو اړوند مضمون تدریس پیلوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د لوړ زده کړو وزارت سره یو هوکړه امضا کړې چې له مخې به د بشري حقونو اړوند ټول مسایل محصلانو ته تدریسېږي. د لوړ زده کړو وزارت وین حامد عبیدی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
رشته هایی که د بشری حقونو اړوند په ټولو مسایلو په اکاډمیک ډول بحث او په اجتماعي او انساني برخو کې محصلین باید تشویق شي چې د بشری حقونو په برخه کې مقالې ولیکي،
حقوق بشری بپردازن.
د ښاغلي عبیدی په خبره د پوهنتون ټول استادان او علمي کدرونه به په خپلو څېړنو کې د بشري حقونو اړوند مسایلو ته کار وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر وایي دغه ګام کولی شي د بشري حقونو د ارزښت د ساتنې په برخه کې ګټور تمام شي.
د دې هوکړې څلور چوکاټه ډېر منظم ترتیب شوي او دا فرصت برابروي چې دواړه خواوې له یو بل سره ښه همکاري وکړي. هغه همکاري چې دواړو خواوو ته ډېره مهمه ده.
د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي ځوانان باید د بشري موضوعاتو په تړاو زیات معلومات ولري ترڅو وکولی شي د ځان او کورنۍ بشري حقونه خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو 2 لسیزو هڅو سره سره چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او نورو اړوندو بنسټونو لخوا شوي، په افغانستان کې د بشر د حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو نقص لا هم له جدي ستونزو څخه ګڼل کېږي. د ښځو وهل او ټکول، په کم عمر د نجونو ودول او ښوونیزو او روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی په دغه هېواد کې د بشري حقونو د نقص مهم موارد شمیرل کېږي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. د طالبانو لخوا د څو مهمو بندرونو په کنټرول سره خلک د خوراکي او سونتو کله لوړې به شکایت لري. ویل کیږي چې د بیو د لوړې دو یو علت دا چې سوداګر ارسیوي دوه ځای، یعنی هم طالبانو او هم حکومت ته جلا جلا مالیه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
خو ډیر په تکلیف سره چیری زموږ خو ډیر فکر خراب دی اوس خیره بنسټونه مرستې بندې کړې.
22 کلن محمود چې په کندهار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې ژوند کوي وایي د خوراکي او سون توکو بیې په بې ساري ډول لوړې شوې دي. محمود یوی اته کسیزی کورنۍ مشري کوي.
نسبت ته پخوا کار ته پخوا چې موږ یوه ورځ څومره کار کوي اوس چې موږ څلور ورځې کار وکړو هغه ګټه او هغه سوغونه سودا غونه پیسې زموږ لاسته راځي. اوس چې کار لر مال راځي امې طالبان محصول اخلي، طالبان مالیات اخلي، امې حکومت مالیات اخلي. حکومت ته خپل ګټه رسېږي، خپل پیسې رسېږي، طالب ته خپل پیسې رسېږي، تر مامبی ولس خوار دی.
نوموړي وویل چې د توکو بیې دوه برابره لوړې شوې چې بې وزلې کسانې د اخیستلو توان نه لري.
مخکې چې مثال یوه ډبه غوري چې د 500 روپیو په 500 افغانۍ به وه، اوس چې دی په 1500 1500 کاروبارونه هم د یوې خوا ولاړې دي، جنګونه هم دي، د بلې خوا ګرانۍ سي، لارې هم بندې دي. 15,000 افغانۍ کرایه چې مخکې زنیاخي اوس 10,000 زنیاخي. هغه مشران مشران تجاران چې کم مال لري پر هغه باندې ټاټ واچوي وایي زه مال نه لرم په کاسه شی پورته کوي، خپل د 2 روپو دپاره ولس ځمځکې وي.
د خوراکي توکو د ټولنې مشر فضل رحمان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پخوا یو بورې وړه په 1500 افغانۍ وه چې اوس یې بیه 1260 افغانیو ته پورته شوې ده. همدارنګه د 1 لیټر غوړیو بیه له 46 افغانیو څخه 63 افغانیو ته لوړه شوې ده. نوموړي وویل چې د دې بیو د لوړېدو یو لامل دا دی چې سوداګر اړ شوي چې دوه ځایه یعنې طالبانو حکومت ته جلا جلا مالیې ورکړي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د سرحدي بندرونو کنټرول په قزاقستان کې د اوړو د بیې لوړوالی، د افغانیو پر وړاندې د ډالر پورته کېدل او روانه جګړه د بیو په لوړېدو کې رغنده رول لري. د افغانستان د خونو فدراسیون هم ویلي چې په بندرونو کې ناامنیو له امله د تیر لمریز کال د همدې مودې په پرتله په وارداتو کې 10% کموالی راغلی. د دغه فدراسیون مرستیال خانجان الکوزین ازادي راډیو ته وویل چې له سوداګریزو مالونو دوه ځایه محصول اخیستل کېږي چې یو ځای حکومت او بل ځای هم طالبان اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د ریپورټونو پر بنسټ په دې وروستیو کې ولوی بندرونه د طالبانو لاسته لوېدلي چې د افغانستان د مالی وزارت وایي له دې سره د دولت په عوایدو کې کموالی راغلی. د مالی وزارت ویان رفیع تابی:
مالی وزارت اوس مهال په اسلام قلعه، تورغونډي، ابو نصر فرایي، سپین بولدک، ای خانم، ډنډه پټان او شیرخان بندر سرحدي ګمرکونو کې فعالیت نه لري. د ګمرک کونو په اوایډ سوداګری پوری تړلې دي. که په سوداګری کې ستونزې وي اوایډ باندې هم منفي تاثیرات لري.
نو موري ویل چې د جوزا په میاشت کې حکومت له ټولو ګمرکونو 1.3 میلیارد افغانۍ اوایډ درلودل. په داسې حال کې چې د سرطان په میاشت کې ګمرکي اوایډ 4.6 میلیارد افغانۍ ته رسیدلی. خو طالب بیان سبیح الله مجاهد وایي دوی د اسلامي امارت قوانینو پر بنسټ له خلکو مالیه اخلي او زیاتوالی پکې نه دی راغلی. په افغانستان کې د جګړو شدت، د ملکیانو مرګ ژوبله، د کورنیو بې ځایه کېدل، بې وزلي، لومړنیو خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی او د خوراکي او نورو لومړنیو توکو د بیو لوړېدو خلک اندېښمن کړي او له حکومت او طالبانو غواړي چې جګړه ودروي او سوله وکړي. دوی وایي که داسې ونه شي روان وضعیت به لوی انساني ناورین راوسته کړي.
عمر چې د طالبانو لخوا د او مهمو بندرونو په کنټرول سره خلک د خوراکي موادو او سون توکو له لوړې بیو شکایتونه لري. بلخوا د جلال آباد ښاروالي مسؤلان وایي چې هوایې دي د تیر کال پر تله 2 برابره زیات شوي دي. ښاروال په تیر کې ښاروالۍ کې د ترسره سویو فیصدونو هم پرده پورته کړه او پلان راتلونکي کې د ځینو مهمو پروژو د پیل ډاډ ورکړی دی. نور حال په یو راپور کې
د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د روان کال د 2 میاشتو عواید د تیر د همدې مودې په پرتله 9.5 میلیونه افغانۍ لوړ شوي دي. د جلال آباد ښارواله باسین بهیر چې نن یکشنبې د یو خبری کانفرنس پر مهال رسنیو ته معلومات ورکول وویل چې له دې عوایدو 3.9 میلیونه افغانۍ په عایداتي قراردادونو، 12.9 میلیونه یې د مصرفي قراردادونو. په همدې موده کې زرګونه لیټره د تیلو مصارف هم سپما شوي دي.
تیر مالي کال کې د 2 میاشتو عواید زمونږ 1.5 میلیونه افغانۍ وو، خو سږ کال زمونږ د 2 میاشتو عواید چې 2.6 میلیونه افغانۍ افغانۍ دي، یعنی د تیر مالی کال د 2 روپ په نسبت باندې موږ 9 میلیون افغانۍ اضافه ترلاسه کړی دي.
نوموړي ومنله چې خروالۍ کې په تیرو 15 کالو کې د ترسره شوي فساد دوسیې تر څېړنو لاندې دي، خو زیاتوي چې د فساد هغه تورونه چې په دې وروستیو کې پر خروالۍ لګېدلي او په ټولنیزو رسنیو کې پرې ګرم بحث کېده، د څېړنې لپاره یې له مرکزه پلاوی راغلی و او څېړنه یې وښوده چې دغه تورونه کره نه دي.
په وروستیو کې چې کومې اوازې او افتراوې خپرې شوې په سوشل میډیا او یا رسنیو کې، د هغې په اړه د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې اقدام وکړ او د خروالیو د قدرمن موین صاحب په مشرۍ باندې یو پلاوی راواستاوه چې د دې اتهاماتو او یا د دې ادعاو لومړنۍ بررسي وکړي، او خوشبختانه چې دلته راغلل یا هغه ادعاوې چې مطرح شوې وي د فساد په مورد باندې دغس په لویه کچه باندې ثابت نه شول.
د جلال آباد خارواله باسین بهیر همدار زوایی چې د سراج العمارت بڼ بیا رغول، د بارانی او سطحي اوبو ویستل، د خار په وڅلور لاري کې د ځمکې لاندې د سړکونو جوړول، عامه تشنابونه او نور یاغه پروژې چې دوهونه وړاندې د تطبیق لپاره بودیجه منظور شوي، په لنډه موده کې به چارې پیل شي.
زمونږ بودیجه چې دا تقریبا 3 هفتې کېږي چې منظور شوې ده. بودیجه کې چې موږ کوم پروژې نیولې دي، د سراج العمارت بڼ د بیا یې او رغول پروژه ده، دغه د بارانی او سطحي اوبو د ایستلو لپاره یو پروژه ډیزاین کړی ده چې دا به موږ د جلال آباد ښار هغه برخي چې بارانی اوبو د کابل متضرر دي، د دې جنجال او مشکل نه به خلاص شي. په یو څلور لاري کې د ځمکې لاندې سړک پلان لرو چې هغه ډیزاین تقریبا د تکمیلېدو په حال کې دی، او ډیر ژر به په دې پروژه باندې اعلان ته ولاړ شي او د اعلان د لارې نه به د تطبیق چارې شروع شي. د سړکونو درګيري ده چې همدا اوس په اعلان کې ده، ژر به دولتي ترسره شي.
په ورته مهال جلال آباد خاریان بیا په خروالۍ تور لګوي چې د فساد پر وړاندې د قضیو په روښانولو کې دقیق نه دي، او غواړي چې شته امکاناتو ته په کتو دي هغه څه چې لازم دي کارونه ترسره کړي. دوی د جلال آباد د خروالۍ پر مسؤلونو نیوکه کوي چې ګوندې په ګمارنو، قراردادونو او د ښارګوټو د ویش په پروژه کې فساد کړی. خو د جلال آباد خارواله باسین بهیر بیا د خروالۍ د خالی بستونو لپاره د کارکوونکو د ژرګ مارنې لپاره هم د ګوتو په شمار ورځو کې د ازموینو د ترسره کېدو ډاډ ورکړ.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د میدان وردګ ولایت امنیتي مسؤلان وایي چې د دې ولایت پر مرکز وسلولو طالبانو تیر شپه برید کړی و چې د افغان ځواکونو لخوا په شا تمبول سوی دی. چارواکي زیاتوي چې د برید پر مهال دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ورزګان کې هم یو لړ عملیات سوي دي. جزئیات په راپور کې.
د میدان وردګ ولایت امنیتي مسؤلین وایي د دغه ولایت پر مرکز میدان ښار د وسلوالو طالبانو د تیر شپې هغه ډلهیز برید پر شا تمبولې چې غوښتل یې دغه ولایت ته سکوت ورکړي. د دغه ولایت امنیه کمانډان مصطفی مایار نن ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو دغه برید تیر شپه پر درنیمو بجو پیل کړی وو.
په ناکامۍ سره مواجه شو، بل مقابل امنیتي ځواکونه په میړانه به سره وجنګېدل او دښمن ته شاوخوا 12 نفر تلفات راوښتي چې شامل د مړو زخمیان دي. په دې کې دوی دوه کسه سرګروپان چې په نامه د قاری خالد او راشد دا هم د منځه تللي دي.
مایار وایي د تیرې شپې د برید پر مهال د مرکز میدان ښار اړوند د پاملیو په سیمو کې د افغان سرتیرو یوه پوسته هم سکوت سوی ده، او درې افغان سرتیري وژل سوي، او دغه راز یو هم یو ټانګ سوځېدلی او یو هم یو ټانګ هم طالبانو له ځان سره وړی دي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې په دغه ولایت کې د تیرې شپې په برید کې شپږ افغان سرتیري وژلي او یو شمېر وسلې او مهمات هم د دې لاسته ورغلي، او غراز د فاميليو پوسټه هم سکوت کړي ده. مجاهد خپل لوري ته هم د اوشتي مرګجوب لپخلی کړي دي، او ویل دي چې د یاد بریټ پر مهال دوه طالبان وژل سوي او درې نور ټپيان دي. امنیه کمانډان مصطفی مایار وایي په سیمه کې اوس وضعیت عادي دی، او په خبره یې چې په دغه ولایت کې لسګونه نور امنیتي پوسټې هم جوړې کړي او د طالبانو د هر بریټ په وړاندې چمتووالی لري. دا په داسیال کې د چې د میدان وردګ ولایت 15 ولسوالۍ اوس په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي. بل خو بیا د افغانستان په سویلي ولایت ورزګان کې هم امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د یو لړ عملیاتو پر مهال طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان جنرال محمد اعظم هاشمی نن رسنی ته ویل چې تیر شپه افغان ځواکونو د مرکز ترینکوټ اړوند په چنارک سیمه کې وسلوالو طالبانو ته کمین نیولی وو چې پر مهال یو طالب وژل شوی او یو یې ژوندی نیولی دی.
باندې زموږ قهرمان پولیس د کمین په ترس کې چې د چنارک په سیمه کې اجرا کړی وه، یو د باین ولاړ یو ژوندی دستګیر شو، سره د یو مل کلشنکوف دوه مخابره دوه موټرسایکلان ورسره نیول.
بلخوا بیا یوه سرچینه وایي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو په یو برید کې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د جنگي کاریز په سیمه کې هم یو پولیس وژل شوی دی. سرچینه دغه راز زیاتوي چې د دې ترڅنګ د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د خیرو کاریز په سیمه کې هم یو پولیس د نامعلومه کسانو له لوري وژل شوی دی. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د تیر شپې دغه نښتو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې دا